سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو ځواکونو په پنجشیر کې یوه ښځه وژلې. پیښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرجوب له اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. دا سیمال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون ایژین یونیورسټی فار وومن د افغان نجونو او ښځو لپاره د لوړو زده کړو 110 بورسي اعلان کړي دي. دا خبره د دې پوهنتون بنسټ ایښودونکي کمال احمد پرون د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانکزي سره په کتنه کړې ده. د دې بورسیو ورهاخوا دې پوهنتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي چې وشي کولی له خپله کوره زده کړې وکړي. د پاکستان د سوداګریزي خونی سیکرتر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان دولتي ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پلاوی په دې درې ورځني سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ، ترانزیت، د موټرو تګ راتګ او په پوله د سہولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کیږي. ویب پاڼه زیاتوي د جولای پر شپږمه د پاکستان او د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیران پر دې سلا شوي وو چې د دوه اړخیزو اقتصادي او تجارتي اړیکو زیاتولو لپاره به کار کوي. په افغانستان کې د کرکټ شپږیزي اتم پړاو لیگ نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې لیگ په لومړۍ ورځ یو لوبه وشوه او دویمه روانه ده. د بورډ د معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د کابل بازانو او بند امیر لوبډلو ترمنځ وشوه چې بند امیر لوبډلې په 19 اوورونو کې مقابل لوبډلې ته 120 د منډو هدف وټاکه. د لومړۍ لوبې په دویمه پاڼۍ کې کابل بازانو بیا 100 وکټ په سوځېدو سره په 13 اوورونو کې 121 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. د شپږیزي په دویمه لوبه کې چې اوس مال روانه ده، مسینا کاتالان او سپین غر پړانګان دي او بل په وړاندې مخ شوي. هیره دي نوي چې دغې لوبې په افغانستان کې د طالبانو د کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د آذربایجان په بخښنې سره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژۍ د اتکا کمول ښودل شوي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي داسې حال کې چې روسیې د خپلې انرژۍ تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. اروپایي ټولنې له مخکې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده. خبرونه مو واورېدل. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو په پنجشیرو کې یوه ښځه وژلې ده. دې پیښې توند غبرګونونه پارولې. د بښنې نړیوال سازمان یوه کمپاینر سمیرا حمیدی وایي
عدم حسابدهی طالبان اندشان میته شي. دا شي چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي.
د پاکستان یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی کابل ته ځي. هلته به د ډبرو د سکرو په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د اقتصاد او د قانونو د برخې کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
د منابعو استخراج دا یو اخره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعاتو ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي.
یو شمیر انجونی وایي سره لدی چې د انجونو آسیایی پوهنتون افغان ښځو انجونو ته د بورسیو ورکړه اعلان کړي، خو دوی به نشي کولی دغه بورسی ترلاسه کړي.
که موږ زخواري وباسو، زحمت وباسو، د بورسو ته کامیاب هم سم، نو فایده یې هېڅ شی نه ده. ځکه چې دوی دو بورسو کې موږ وکړو که کامیاب هم سو، طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې بې محرمه چیرته سفر وکړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري
ټولګه. د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو خزه وژلې ده. پیښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرجوب له اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ لري.
په پنشیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یو ښځه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکې 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه سوه. په پنشیر کې د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وژنه تصادفي وه او دوی منی چې دا ښځه بې ګناه وه.
البته قصد له خطا در اونجا صورت گرفته بود.
دا ښځه په غلطۍ وژل شوې. هغه کس چې ډزې کړې او د وژنې مسؤول دی نیول شوی او د پوځي محکمې ته سپارل شوی. د ولایت څخه یو پلاوی سیمې ته تللی او د مقتولې له کورنۍ سره لیدلې.
هغه وویل چې د پېښې عامل نیول شوی او تحقیقات روان دي. شاوخوا دوی میاشتې مخکې د احمد منیر په نوم د پنشیر ولایت د مرکز اړوند د ملسپی سیمې یو اوسیدونکی چې شپون و د طالبانو تر وهلو لاندې مړ سو. د طالبانو ځای چارواکو هغه پیښه هم یوه تیروتنه بللې وه او د احمد منیر بې ګناهي یې منلې وه. تر دې مخکې د راپورونو له مخې په کندهار کې دوې ښځې وروسته له هغه د طالبانو په مرمیو ولګېدې او مړې سوې چې د سورلۍ رکشا یې د دوی چیک پوینټ سره نه ودرولې. په کابل کې هم د طالبانو ځواکونو د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یوه ناوې په مرمیو وویشته او مړه یې کړه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینر سمیره حمیدی وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ځکه دوام لري چې د طالبانو له ځواکونو سره څوک حساب کتاب نه کوي. حمیدی دا خبره په پنشیر کې د طالبانو لخوا د یوې ښځې له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا د طالبانو عدم حسابدهي ښیي. دا ښیي چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي. د جنگ بندېدل په دې معنا نه دي چې نور دې په افغانستان کې انتحاري ونیسي یا بم ونه چوي. د ملکیانو خوندیتوب یو لوی مسؤلیت دی چې زه فکر کوم د طالبانو ډله په وار وار په دې برخه کې ناکامه پاته سوې ده. د تیر کال د اګست په 15مه نیټه طالبان واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت لا پسې خراب راپور سوی دی. تر څنګه که څه هم طالبانو دا موضوع رد کړي خو بیا د بشري حقونو مدافع ډلو او ملګرو ملتونو طالبان تورن کړي چې د خلکو پر وړاندې زور زیاتی کړي او د خپلې عفوي لجمنې سره سره یې سلګونو کسان تر ډیره د پخواني نظام کارکونکي او پوځیان یا وژلي او یا هم ورک کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن کابل ته د پاکستان د حکومت یو لوړپوړی پلاوی سفر کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس او د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې تمه ده چې په دغه سفر کې د پاکستان د سوداګریزي خونې سیکرټر صالح احمد فاروقی مشري کوي. د ترانزیت تجارت د ګاډو د تګ راتک په باب له طالب چارواکو سره خبري وشي، خو تر دې مخکې ویل شوی چې تر ډیره پورې د پاکستان د لوړپوړی پلاوی د ډبرو د سکرو د تړون په خاطر کابل ته ځي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
کابل تنن مازدیګر یو پاکستانی لوړپوړی پلاوی راځي څول طالب چارواکو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او په ځانګړي ډول پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبري وکړي. دا سفر درې ورځې دی او پکې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر، د کورنیو چارو، سوداګرۍ خونی، د لوجستیک دولتي اداري او د خصوصي سکتور ځینې استازي شامل دي. پاکستاني ډان رسنۍ د دې هیواد د سوداګرۍ وزارت له قوله لیکي دا پلاوی به له طالب چارواکو سره پاکستان ته په دوامدار توګه د ډبرو سکرو د لیږد په اړه خبرې وکړي. که څه هم د پاکستان د سوداګرۍ وزارت پرون یو خبر پاڼه کې دا سفر د سوداګرۍ، ترانزیت، اتصال او اقتصادي همکاریو په برخو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د دوام یو لړۍ وبلله، خو ښکاري د سفر ډیر تمرکز به د هغو خنډونو په لرې کولو وي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په مخ کې پراته دي. پاکستان غواړي 24 ساعته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي دروازې پرانستل شي. سو وشي کولی په اسانه توګه او بې له کومه خنډ او ځنډه له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. پاکستانی رسنۍ لیکي اوس مهال له افغانستانه د تازه میوو او سبزۍ په ګډون ځینې نور توکي هم دې هیواد ته صادرېږي چې د ډبرو سکرو د لیږد بهیر یې ټکنی کړی دی. تر خوای د طالب چارواکو لخوا د ډبرو سکرو په صادراتو د مالیې لوړول هغه څه دي چې پاکستان هڅه کوي بیرته دا بهیر ښکته کړي، خو د نړیوالو بازارونو په پرتله لا هم د افغانستان د ډبرو سکاره پاکستان ته پارزانه بیه تمامېږي. پاکستانی چارواکي وایي غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او په کور دننه یې د دې کار لپاره ځانګړې تابعیاوي هم نیولې دي. د جولای په منیټه د پاکستان د برېښنا وزیر خورم دستګیر وویل له افغانستان د ډبرو سکرو په واردولو کې لوی پرمختګ شوی او اوس دوی له یو بل افغان خصوصي شرکت سره موافقه ته رسیدلي سو د برېښنا د یوې بلې فابریکې لپاره د ډبرو سکاره صادر کړي. هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. موږ د افغانستان له قانون وزارت په دې اړه وپوښتل خو یې انده ځواب را نه کړ. له افغانستان د ډبرو سکرو په واردولو کې د پاکستان بل غټه دا ده چې افغان سوداګري پر پاکستاني کالدارو پلوري. هغه څه چې د پاکستان د برېښنا د وزیر له قوله د دوی د ملي کرنسۍ د ارزښت په ساتلو کې مرسته کړي، خو طالب چارواکي وایي دا د دوی مسؤلیت نه دی چې افغان سوداګر په کومو پیسو لودي پلور شوي د ډبرو سکرو پر پاکستان پلوري. له افغانستان او پاکستان تر ډبرو سکرو د صادراتو موضوع وروسته له هغې ګرمه شوه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکرو په لوړ تخفیف واخلي. هغه وویل هیواد باید د افغانستان د ډبرو سکرو د مالیاتو له ادرسه د کال نږدې 2 ملیارد ډالر ګټه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې له افغانستان په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکرو بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي.
په همدې ارتباط چې د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته راځي او تر ډېره پورې د ډبرو سکرو په تړونونو باندې له طالب چارواکو سره خبرې کوي، د قانون او پټرولیم د پخوانی نظام پر مال د قانون او پټرولیم د وزارت ویاند او سلاکار عبدالقدیر مطفی سره اسدالله لودین خبرې کړې دي.
مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دینه چې قانون د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څه کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کیږي چې د منابع استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید تر سره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه به څه وي، د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته څه رسیږي، د دې عواید په کوم ځای کې مصرفيږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال د ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. مونږ چا سره قرارداد کوو، قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي؟ ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړي خام مواد په شکل باندې هر چاته ورکړي، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام مواد په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنی وشي، دا څومره مهمه او عقب لزان سره لري.
متفسر تاسو وایي چې بیړه باید ونسی په دې کار کې. طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته د صادرات د زغالو یاد سکرو کول. فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایي هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی؟
ګور یو خدای مادن سکتور ډیر تخنیکی سکتور دی، په دې کې شرایط ډیر متفاوت دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زه لمړی تاسو ته یو مثال درکوم. قرارداد نه و دي، قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. خو د منافع د دې قرارداد نه څوک خلی مستقیمه ګټه چا ته رسیږي؟ خلکو ته کومه ګټه رسیږي؟ منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسوي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګوره یو مسله خو دا ده چې دا ډیر اسانه خبره ده چې ویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي. نه، دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني، دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجود وي چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته ځي، کومه استفاده کیږي. دا
بل اوس په پاکستان ته ځي، یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان اسکرو ته؟
د افغانستان منابع ته ټول علاقه مند لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین د منطقي هواد نه ایران ته ټول علاقه مندي یو بحث دی. خو زمونږ شرایط متفاوت په دیو چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، د انرژي نه وکړو، هغه انرژي مونږ کولای شو برسکرون تولید کړو.
د پخوانی نظام د قانونو پټرولیم وزارت یو چارواکی عبدالقادر مطفی و چې د ډبرو د سکرو د ایستلو همدارنګه د قانونو د تړونو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د خزو لپاره آسیایی پانتون چې مقرې په بنگلادیش کې دی، د افغان نجونو او خزو لپاره د لوړ زده کړو 170 بورسیې اعلان کړي. دغه پانتون داسې وخت افغان نجونو ته بورسیې اعلان کړي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د پوانتون بنسټ ایښودونکي کمال احمد پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت مرستیال عباس ستانکزي سره په لیدنه کې د بورسیو اعلان کړی دی. د دې بورسیو ورهاخوا دغه پوانتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو وشي کولی له خپله کوره زده کړې وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
او دا بورسی داسې دي چې تاسو سره ورور
مروی په افغانستان کې لوړې زده کړې کړې، خو غواړي د هیواد بهر خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه په کابل کې اوسېږي او د هغو پالیسۍ په اړه چې طالبانو د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې وضع کړې دي اندېښمنه ده. مروه وایي هغه هڅه کوي سکالرشپ واخلي، خو دې ته اندېښمنه ده چې له هڅو او کوشش سره سره به طالبان اجازه ورنه کړي چې بېله محرمه افغانستان نه ووځي.
که موږ زخواري وباسو، زحمت وباسو، د بورسو ته کامیاب هم سم، نو فایده هیڅ شی نه ده، ځکه چې د دو بورسو کې موږ که کامیاب هم سو طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې بې محرمه چیرته سفر وکړو.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې په ټولنیزه او سیاسي برخه کې د ښځو په فعالیت هم بندیز لګولی دی. د 1400 مریض کال د خود په اتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې ښځې تر دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو د نړیوال بنسټونو لخوا د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص هم تورن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون یا AUW د افغان نجونو او د ښځو لپاره 170 بورسی اعلان کړي دي. د دې پوهنتون بنسټ ایښودونکي کمال احمد کابل ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال پرون د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانکزي سره کتنه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي هغه افغان نجونې او ښځې چې له 12 ټولګۍ فارغه شوي او یا یې هم لیسانس کړی وي کولای شي د دې بورسیو لپاره نوملیکنه وکړي. د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون دا هم ویلي چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو وشي کولای په کور دننه د افغانستان د نصاب مطابق خپلې زده کړې مخته یوسي. د ښاغلي کمال احمد په خبره په دې اړه یو هوکړه لیک چمتو دی او ژر به د افغانستان د پوهنې وزارت او دوی ترمنځ لاسلیک شي. د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون د بنګلاديش ټاکان کې دی او د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو څخه پکې 1116 تنه زده کړې کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی پولیسو د غیواد دی یو ټلویزیون چینل 1 هغه خبریاله توقیف کړي چې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړي وو. مارینا اوفسینیاکووا 13 مارچ کې له یوې تابلو سره ټلویزیون کې سرګنده شوه او ویل په تبلیغاتو باور مکوي او جګړه ودروي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پری راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د روسي د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوفسینیاکووا پر خپل انستګرام پاڼه لیکلي چې په کراسنوسیلسکی سیمه کې د پولیسو ماموریت ته بیول شوې ده. د هغې مدافع وکیل هم ویلي چې معاکله یې د پولیسو لخوا توقیف شوې ده. مارینا لیکلي نوموړي د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه شوې ده. هغه د امریکا د اپوزیشن د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوې کړې و چې د روسیې د پاوز په اړه د ناسم اطلاعاتو خبرولو د اډاول کبله تر محاکمه مخکې په توقيف کې دی. مارینا چې د جګړې خلاف د ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو مشهور ده، په مارچ میاشت کې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې راڅرګند شو چې په یو شعار لیکلی وو پر پروپاګاند باور مکوي، جګړه ودروي، دوی تاسو ته دروغ وایي. نو مولې تیر اونۍ کرملین ماړی ته څرمه اعتراض هم کړی وو. هغه د اعتراض پر مهال پر یو بنر لیکلی وو پوتین قاتل دی، سرتیری فاشستان دی. د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو ماشومان او عکسونه هم له ځان سره ایښي وو. مارینا اوفسیانیکووا 13 اپریل میاشت کې هم د ناقانونه اعتراضاتو د بللو لقبله توقيف او دیرش زره روبلا چې 500 ډالر کېږي جریمه شوه. مارینا پر ټلویزیون د اعتراضونو وروسته خپل دند استعفا وکړه او څو میاشتې د اوکراین په ګډون بهر کې تیر کړې. هغه په پرلپسې ډول پر اوکراین د روسیې د يرغل غندنه کوله. روسیې د هغو خبريالانو او فعالانو توقيف او قانوني تعقیب زیات کړی چې پر اوکراین د يرغل لقبله یې کرملین چیلنج کړی دی. د روسیې حکومت پر اوکراین یارغل ځانګړي عملیات بللي او د جګړې نوم یې نه دی ورکړی.
په افغانستان کې د کرکټ شپږ زیاتم پړاو لیک نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د لیک په لومړۍ ورځ یو لوبه وشوه او دوه روانه ده. د بورډ معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د کابل بازانو بند امیر لوبډلو ترمنځ وشوه چې بند امیر لوبډلې په 1900 کې مقابل لوبډلې 1300 د منډو هدف وټاکه. د لومړۍ لوبې په دومه پاڼې کې کابل بازانو بیا د 4 وکټو په سزیدو سره په 1300 کې 121 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. د شپږیزې په دومه لوبه کې چې اوس مهال روانه ده، مس عینک اتلان او غر پړانګان دی بل پړاندې لوبه کوي. هیر دینی وی چې د غلوبي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د کابل ساحلي فوټبال لیگ په 54 تیر ورځ وشوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وی خبر پړنه کې لیکلي چې د کابل ساحلي فوټبال لیگ په 54 د ساحلي کمیټې مسؤل احسان الله شیرزاد او د حاضر لوبډلو د استادو په ګډون تر سره شوه. دغه فدراسیون په وینا په دغه سیالیو کې لس لوبډلې د یو بل په وړاندې لوبې کوي. دا سیالي د سې شنبې په ورځ د چانګخ پر 23 د افغانستان فوټبال فدراسیون په ساحلي فوټبال لوبغالي کې کیږي او لومړۍ لوبه به د مازیګر په 4 بجو د راماکی او افغان کلب ترمنځ ده. د دې لوبو هدف د ساحلي فوټبال وده ښودل شوی او د آسیا په باسکټبال جام کې استرالیا او کوریا 4 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې د استرالیا او کوریا باسکټبال ملي لوبډلې د 2023 کال آسیا جام سیالیو 4 غوره لوبډلو لوته لاره پیدا کړه. د 2023 کال آسیا جام سیالیو په دوام کې پرون 4 لوبې تر سره شوې چې د استرالیا او کوریا لوبډلې په الف او بی ګروپونو کې په مخکې کې دوه سره کوارټر فائنل ته ولاړې. دغه جام په پرونی لوبه کې کوریا بحرین ته او سعودي عربستان اردن ته ماتې ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. اوس به ورشو کابل ته. هلته د شپږیزې کرکټ لیگ پیل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال یې د شپږیزې کرکټ لیگ سیالۍ له 1922 ته رسولې او ځینې بهرني لوبغاړي هم پکې حضور لري. پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې د شپږیزي لیگ پیلېدل. د دې لیگ لومړنۍ لوبه د بند امیر خمارانو او کابل بازانو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال لوبغالي کې د مینوالو د شور او هیجان په غږونو کې پیل شوه. د نن ورځې د لومړۍ لوبې په پای کې کابل بازانو لوبډلې بند امیر خمارانو ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او د شپږیزې لیگ لومړۍ لوبه یې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویان فرید هوتک د شپږیزې لیگ د پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د اتصالاتو شپږیزې لیگ نن په کابل کې پیل شو او د کرکټ زرګونه ځوان میناوال لوبغالي ته راغلي دي چې لوبډلې او لوبغاړي تشویق کړي. په دې لیگ کې بهرني لوبغاړي هم لوبیږي.
د کابل او بند امیر لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه په ژوندۍ بڼه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د ملي تلویزیون لخوا خپره شوه. د شپږیزې لیگ مسؤل شیراغه همکار ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله چې شپږ لوبډلې وې، سږ کال اته لوبډلې په دې لیگ کې لوبېږي.
تېره شپږیزو په پرتله باندې دا ځل لوبډلې هم زیاتې شوي، اته دي نو لوبې هم زیاتې شوي دي. 22 لوبې دي، مخکې 19 وې. خورا خوندور لوبې به وي او خواله دا ده چې افغانستان کرکټ بورډ په هڅه کې ده چې ټول لوبغاړي په دغه کې برخه واخلي. ملي لوبغاړي نو یو خیس یالی دی لیدونکو ته هم ډیر خپر ستونه برابر سی وشت په دې هله باندې چې هوادوال راشي میدان ته او حکومت زړه مینا ولولا او جذبه سی دوی د دې لوبي سره دا غوخی تر سو پر خپل د خوخی لوبغاړي د خپل د خوخی لوبډل تشویق کړي او لنیز دی نه وګوري
هغه زیاته کړه چې په دې لیک کې تر ډیر ځوان لوبغاړي د لوبډل مشرانو په توګه ټاکل شوې دي د کرکټ یو شمیر مینوال د شپږیزې لیک په لیدل د کرکټ د ودی لپاره مهم ګام بولي او هرکلی کوي یونس افغان او ارشاد دوه هغه مینوال چې د شپږیزې لیک نننې لوبو ته راغلي وو ازادي رادیو ته وویل
تیر کال خوشپږیزونه سکه سکه لیک ډیر خوند نه خلو نو سهار میشته مو خوند وخت او دات ومه چې دینم ډیر خوند اخلو نو بیا هم کرکټ بورډ نه ډیر مننه چې موږ ته د خوشحالي را په کړه چې موږ د شپږیزې ته راغلي وو او خوشحالي وو ډیر
شپږیزې کرکټ لیگ مینوال هغه د مسینک د ټیم لوګر اوسیدن کې ما او د لوب تر غلایم سي نزدین لوب د وګورم او زما دا نظر دشت د لوب باید هر کال مرګزار سي د خطر سي موګه ځوان لوب غاړي دي کې مندلای سو
د یادونه د چې د جمهورری نظام پر محل به د شپږیزې لیگ د لوب ننداري تنجون او خزي هم ورتلی خوسا کالی نندارچیان یوازې ناری نه دي د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ د شپږیزې په لیک یو شمیر بهرني لوبغاړي هم شته چې د معلوماتو لمخې د پاکستان لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لمسینک د عمان لوبغاړي بلال خان لامو او د پاکستان آصف افریدی لسپینغار لوبډلې سره لوبيږي د شپږیزې لیک په 2013 کال کې پیل شو او سه کال یې تم پړاو سیالي تر سره کیږي خو تیر کال د لوبې د نظام د بدلیدو لامل ونه شوې
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غواګیست د ولس شپګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته او واوره اوس هم د تاسو له پیغامونو نه ځینې پیغامونه درته خبرو
السلام علیکم د ازادي رات او کارکونکو ته سلام نیوم کندا د ولات می تماس نیولې خرید مواد غذایی ټول بلرت لیدي یو اندغه مسولین پښتنه نه کوي دا اوس د اختر ورځ دی هاته د غاز خپل د اختر د مخه تنځش په تاوانی و نن شي موران یو له غسی په بازار نسته پاتې افغاني دي مینې چې مسولین نسته شاروالي نسته که شاروالي په په نخنامو ګرد پوکی یا نخنامو ورکینو دا شی په پراغه ولاړی دا خبره ده چې په شهر کې مسلین نګرځي نن ویني چې کالدار پورته په کالدار لړکی کډالار پورته په ډالار لړکی کاوانی لړکی سپاوانی لړکی دا خپل عدالت هم دغه کارخانه جوړی خپل دغه ګران ورکی نخرنامه نسته په خودی کندهار کې نخرنامه حکومت په پانلرن نه ورته کړی چې دا پښتنه باندې و کې دا شی ولې د ګرانې السلام علیکم
سره د کندهار سره یو خیر پیغام ته پریږدم ټول یا ډیزل یا داسې د خوراکي نور توکي سیدونه لوړي ځکه په تیر انقلاب کې محصول سیولو مثال په توګه لس افغانۍ اوس محصول چې دی 25 افغانۍ دي هغسې هر تجار هر سړی دا کوشش کوي چې شی راوړي یوه بجې وړی راوړي په دوکان کې ورته پراته وي د هغه ساده پورې وایي ته د ګمرکات نور لوړیږي دا شی چې راته پروت وي تاوان نه کوي طالبه چې شی دې ارزانه کوي هر تجار کوشش کوي ګمرکات یې کښه سو هر تجار کوشش کوي چې شی مال ژر وباسي نور مال پسې راواسي او که په دا رقم کاروانی هی تیل په ایران کې په لس افغانۍ سي مګر هیڅ نه سم ویلی سي تیل د ارزان سي ځکه ګمرکات په لوړیږي ګمرکات اوس هم لوړ دی
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 0040 22 11 24 201.
ازادي رادیو ته واګیاست مازیګر دغه پروګرام د ترلاندې د میورسته چې خبرونه دي تر غوړستو بیا دوه ونیس پروګرامونه ولرخص لاند خبرونه.